وړم خو زما له همکارانو سره پاتې شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دی. د ښاغلی کرزی په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې په تیر بیا په خوال رسنیو کې د وروستیو خبرو شوو ویډیوګانو او رپورټونو پاکله خبرې شوې دي. په خوال رسنیو په وروستیو کې ویډیوګانې خبرې شوې چې خی په ایران کې افغان کډوال د ایرانی ځواکونو او ځینو ایرانیانو لخوا زورول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شهباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. تمه ده چې په څو شیبو کې د شریف د ټاکلو لپاره پارلمان کې رایګیری وشي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. افغانستان او ازبکستان د آسیایي جام د غوراوي سیالیو کې یو بل سره مخ شوي و. افغانستان 15-1 له ازبکستان ماته ومنله. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي. او د مشرق نیوز په نوم یوې ایراني ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. خبرونه هم درنګ په د ازادي په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت نړۍ پروګرام، د لوبو له میدانه، او تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام دی. هیله ده تر پای واورئ.
The Lobo Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چیروغ او جوړ اوسه. د لوبو له میدان په یو بلخ اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله د چي د روژې مبارک میاش در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاش کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانې توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پایل کې د تیرونی مهمه ورزشي پیخي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکي ګمارلای دی. یونس خان په متحده عربی اماراتو کې افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکي ګمارلای دی. ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د روزنې په کم کې یوځای شي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمېنې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده، او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبو د سیالیو قرعه کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اوري په 12مه په دوحه کې وسوه. د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي. د پچیا چولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو د دې فدراسیون غړو او د سیمه ایزو کنفدراسیونونو استازو، قطري مقاماتو، د ټیمونو روزونکو او ځانګړو منو ګډون کړای و. په خاطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر یعنی اقرب په میاشت کې د 2 ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې 8 ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاتلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. ڈی گروپ فرانسه، ڈنمارک، تونس، پیرو، عربی متحده امارات، آسترالیا. دی گروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلینڈ، د ایف گروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناڈا، د جی گروپ برازیل، سویس، سربستان، کیمرون، د ایچ گروپ پرتګال، یورگوائے، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20مه یعنی د لړم په 13مه د قطر په مختلفو سټوډیومونو کې ترسره کیږي.
د موګاګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستون زو مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتی لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارک میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي، او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشاره سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلیتګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي، او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارک میاش کې مخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکو ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو لمخې ګراهام له 1908 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,244 او 2 یو ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د 4 کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهام دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولی.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بری تمرسته کوي چې د حاجت درف کول لپاره ډیر ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم شپاړس راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بی بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا د سه کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څوک نه حاضرې دوه ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار د مولي راوړه خو سه پر موږ چانې تشویق کړې یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې د شیرانو لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو دو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ درا چول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمات همیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تاندې څنګه دا خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې پاره پور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لار د هر خبري هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نظم کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نظم چې دي له خالقه کرې نه منځته راځي، کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید غو دلیل نو واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتریخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلې سي چې موږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅ موږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د به تحمل کو. دا کې دې بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غو تهدید کی، هتا غو جن، هتا غ سره دوستي بند کی. نو دا ټول خبره مکمل شي د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هغه پخوانی خبره وي، هغه 300-400 کال پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زمونږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تاثر داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سر راځي، در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم او ته چې خوښي ته به ځانته دلیل سره لري، کنه باید دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل دی شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
د دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ یو بل سره وزغمو دی یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغه کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوروانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث لپاره او د مسلمت امیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپیح ډیر شوی دی، یو چا یو خبره کړي، یو ډله نقد کړي، یو فرد نقد کړي، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې توهین شوی، ویډیو ترې نه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل ورته مات شوی، ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. کچیر سرل دی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي بیا هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي. فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټول نه کې خوځند قشر چې ځوانان دي روشن فکران دي مشران دي هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ریدونکو دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړان دکړه تر بلې ونې خ وخت ولري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سمجھن راغلیم خوش رنگا یار را سمجھن راغلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن راغلیم خوش رنگا یار را سمجھن راغلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن راغلیم خوش رنگا یار را سمجھن راغلیم رنگا یار را سا یا ورخش ناز ما دا چنگا
رنگا یار را سا یا ورخش ناز ما دا چنگا
چیز دیو بینا ما دوار استرگی یا ورنگا
چیز دیو بینا ما دوار استرگی یا ورنگا
پرتا پاند دی ٹولی اقربا شڑن یا ما خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سمجھن را غلیم خوش رنگا یار را سا پینزو ورزیو دلی
خوش رنگا یار را سا پینزو ورزیو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
یوازی مینو مبریش دا چستا پتا میاما خوش رنگا یار را سا مجنون را غلیما خوش رنگا یار را سمجھن راغلیم خپل ځان وایم چې تا شړلې یم خوش رنگ یار را سمجنون راغلیم خوش رنگ یار را سمجنون راغلیم خپل ځان وایم چې تا شړلې یم خوش رنگ یار را سمجنون راغلیم و خوش رنگ یار را سمجنون راغلیم و خوش رنگ یار را سمجنون راغلیم